السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې زه صفی الله ستان اگزیمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس وایم وړاندې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. یو بحث هم د کابینې و.
په هغو نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته.
له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګره شاوخوا 200 تنه وایستل. د ملکي هوایي چلن اداره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه څه وایي؟
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي.
یو شمیر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په راتلو سره په لاریونو کې برخه اخیستې وایي د طالبانو لخوا اول شوي دي.
درد جان م کمتر شده.
سلور درش کلن ترنم د هغې پیښې کیسه کوي.
نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تر ارڅ مخکې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي لنن نه د کابل هوایي ډګر په تدریج پرانیزي. د هند هوایي شرکت وایي د افغانستان د هوایي حریم بندیدو له وجې اروپا او امریکا ته پروازونه ځنډیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ د راشد خان تر استعفا وروسته محمد نبی لوبډل مشر کړ. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن مجید القحطانی وایي سر لنن جمعې د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانستل کیږي. ښاغلی قحطانی پرون ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر په سلو کې نوي فعال شوی، خو په پام کې ده چې په تدریج پرانستل شي. د القحطانی په وینا پرون لدی هوایي ډګر یو الوتکه والوته. دا هوایي ډګر له افغانستان څخه د بهرنیو اتباعو او د غراس هغو افغانانو د ایستلو لپاره مهم دی چې په خپل هیواد کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ ګڼي. د هند هوایي شرکت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم د بندیدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 30 دقیقې په ځنډ رسیږي، او لدې کابل د سفر لګښتم زیات شوی دی. وروسته لدې چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. افغانستان له هغو الوتکو چې په فضا کې تیریږي د کال 200 میلیونه ډالر عاید لري. د هند هوایي چلند چارواکي وایي په افغانستان کې د ځانګړي امنیتي وضعیت له کبله د هند حکومت خپلو پیلوټانو ته سپارښتنه کړې چې خپلې الوتکې د افغانستان په فضا کې تیرې نه کړي. د هند ملکي هوایي چلند وزیر یوترادیتا سیندیا وایي د دوی الوتکو ته د اوس لپاره لاره اوږده شوې. د نورو هیوادونو الوتکې هم د افغانستان فضا لار چپوي. د هند ملي هوایي شرکت ایر انډیا عموما اروپا او امریکا ته د تګ راتګ لپاره د افغانستان له فضا الوتکې تیرولي، خو اوس چې د افغانستان فضا بند ده د هندي الوتکو مزل 30 دقیقې زیات شوی چې له کبله د الوتکو لګښت تر 3 لک هندي روپۍ ډیر شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په دغه هیواد کې د افغان او سوري کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. ترکیه په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه ده. په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه سوریوال او 3 لک افغانان دی. ګراندی چې د چهارشنبې پورې ترکیې ته رسېدلی، تر سبا شنبې پورې په دغه هیواد کې پاتې کیږي. د ترکیې له کورنیو چارو وزیر سره د خپلې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ترک چارواکو خپلې خاورې ته د ډېر شمېر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي څو تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د سنتکامیا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال کینیت مکنزي او دفاع وزیر لوی راستن په شمول یو شمېر جګپوړي پوځي چارواکي به د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې پرون په یو بیان کې ویلي د دې استماعي غونډې هدف دا دی چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل وارزوي او د افغانستان له شل کلنې جګړې پر زده کړو درسونو رڼا واچول شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه به په دې اړه دوې غونډې ولري چې لومړنۍ د سپتمبر په 14 او دومه د سپتمبر په 28 دایریږي. کرکټ بورډ تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای محمد نبی عیسی خیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدران یې د مرستیال په توګه ټاکلی دي. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلاوریز نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوره کولو کې له ده سره مشوره نه ده شوې له کپتانۍ استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یو شمېر زاړه لوبغاړي چې پخوا پرې اعتراضونه کېدل د 2021 کال د شلاوریز جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړي او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وی په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. د اگست په 15مه د طالبانو لوري د کابل نیول وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وایستل. خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبري اعلان ته وویل:
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
Albatta mushwaru che Kabul ki khpal safarat pranizu mushta pokarda che halta diplomatic astazi to bolru pa zangadi dawl pa di khatar che os da tolo germaniano simais personal aw pa khas dawl la khatar sara da bakham khafanano da istalo masuliyat
lo die Aufgaben zu erledigen die wir da haben deutsche Staatsbürger auszu
د پاینې حال کې ویل خپل نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی به جلابه پریکړه ونه کړي. او په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویلي د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 80% او د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کړی چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساينس پوهان وایي د کرونا وبا په دې په موده کې مضر ګازونه په کافي اندازه کم شول، خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د ځمکې د تودوخې د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کېږي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. مرزو د پروګرام اول مطلب ته. تیر شپه د افغانستان په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره دیبرا لاینز تیر شپه د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجې په نیویارک د ملګرو ملتو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شمول حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه هیلی شول.
په هغه نمونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1996 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو.
څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي د دربشتو وړاندې شوو نمونو له منځه د صدر اعظم، د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
And the foreign minister.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. تا طالبانو ویلی چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړیو نمونه د امریکا او ملګرو ملتو له تورو لیستونو وېستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیه ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټه نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیه همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلا بیلو ډلو ته د برخې ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ شودنه کوي. خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشې پریشي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټل ورسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پروند د کابل له هوایي ډګر شاوخوا 200 تنه وېستل. د افغانستان د ملکی هوایي چلان چارواکي وایي چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتو ته چمتو ده او راتلونکي اونۍ به نور الوتنې هم وشي. ډیر شمیر بهرانیان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوالې الوتنې پیل شي او له افغانستانه ووزي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنځشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یو الوتکه کې ووتل. دا د اگست په دیرشمه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرانیان پکې له افغانستانه ووزي. تر دې وړاندې چې رمیاشت په یو ګډوډ حالت کې تر یو لک شل زره ډیر افغانان او بهرانیان د کابل د هوایي ډګر لاري له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تک را تک تقریبا درېدلې وو. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري آژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته ټلیفون وکړ چې هوایی ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېشله او د جارلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وېستل. د افغانستان د هوایی ملکی چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا آزادی رادیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره هره الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوی. کار پر جریان لري. زه هیله مندم چې راتلن کې هفته کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د گاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلند په حق لري د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایي ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووشل شول چې ګرلس امریکایان وو. د امریکا متحده ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به حمله افغانستان او باسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغه څخه اوریدل چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي کڅوک غوړي چې له هیواد ووزي دوی به مخاونه نسی، خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په ورستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزی رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوه هیته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وبل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 90 مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیر هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پراتلو سره په لارینونو کې برخه اخیستې وای د طالبانو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. ځینو یې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې لارینو کې ټپيانې شوې هم دي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
درد جان مکم تر شوه.
سلور درش کلن ترنم د هغې پیخي کیسه کوي چې د لاریون پر مهال ور سره مخ شوی و. وای دوی د لاریون له لارې غوښتل چې د خپل حق غوښتنه وکړي، خو طالبانو لاریون ته په وهلو ډبول او هوایي ډزو جواب ورکړ. ترنم وای طالبانو د ټوپک په میل داسې وهلې چې ترننې د بدن هډوکي درد کوي.
لومړی ورځ یې د اوبو په پایپ مټته ووهلم، په بل ورځ هم په همدې ځای ولګېد. ډېر درد یې وکړ لکه سوځېدلې چې وي. پټ مې پوستکی اچولی، نه پوهېږم چې زهر یې لرل که چش پکې و.
درې دېرش کلن مریم بیا د طالبانو له راتګ وړاندې د بشري حقونو یو بنسټ کارکونکي وه. وای د خپل حق لپاره چې اوس ترې اخیستل شوی د نورو نجونو سره یو ځای په لاریون کې ونډه اخیستې وه. د دې سیشن به چارشن به او جمعې پورز پر لپسې پولاریون کې ګډون وکړ، خو دوه ځلې د طالبانو لوري وډبول شو.
میله اونین یک شن په جون مې صحبت کرد کې
کله چې موږ لاریون کاوه دوی د تسمو او د ټوپک په میل باندې زموږ د نجونو په وهلو شروع وکړ. یعنی داسې نه و چې دوی موږ ډارولو. اول یې هوایي ډزې وکړې، بیا یې د سړک تر نیمایي پورې نجونو پسې منډې وکړې. د یوه ټوپک میل باندې زه ولګېدم، بیا مې نجونو ته وویل چې وتښتئ.
سره له دې چې مریم دوه ځلې د طالبانو له لورې وهل شوې، خو وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې د اوس لپاره هیچا ته حکومت اجازه نه ورکوي چې لاریون وکړي، ځکه د دغه ډلې په وینا اوس مهال لاریونونه د ستونزو د جوړولو په هدف دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د خبرو کولو لپاره چمتو نه شول.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واوري.
لبریتانیا خبرېدونکو انټرنیټي خبرونه میل انلاین پرون د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې له طالبانو یې د شوزو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنه کې د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په حواله ویل سی وی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې پورت له طالبانو وغوښتل چې د شوزو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابر شي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته د غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللی وو. طالبانو تیر سیشن به خپل درې دیش کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګه د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګند دی. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویمه میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپنې په خپل پرونی غني کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلې دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپنې هم د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله لیکلي. آستن د پنځمې پر ورځ ویل القاعده شبکه چې شل کاله مخکې پر امریکا د حملې لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولی وو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر چنګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شووالی کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به یې افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی اې مشر ویلیام جوزف برنز پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډي کې کتلي او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته وژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حملې سبب سوې. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
د پاکستان د سند پولیس وايي په تیرو دریو ورځو کې د ایالت په بیلابیلو ښارونو کې تر ډیر شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیسو ادعا کړې د وکسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه یې افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی ښار د ادارې مشر عثمان عبدالله پرون ازادي راډیو ته ویل چې په نیول شو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستاني چارواکو پر دې کار اندېښنه ښولې. یو ان ایچ سی آر ویلي پورستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال په زور هیواته ستانه کړی دي. په دې اړه پام وکړئ د آزاد اروپا مشال رادیو د خبريال نیاز علي خان راپور تل چې لکراچې را لګلې.
د سن پولیس وايي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو خارونو او د پنجاب سره په پوله تر دې شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیس دا ولري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوې کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمه هم ثبت شوی. د سن د ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال لیډیو ته ویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبهي بیرته لیږي. دی وايي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي او دا د یک شنبه پرس شوي او لدی رستو بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی وو چې پسن کې میش او راتلونکي ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي او بیا دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سن صبي وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په شپږشتما په یو خبري غونډه کې په دې اړه ویلي وو
بارډرز په جو سن کې بارډرز ہیں اس پہ پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وايي چې د سن په پولا پولیسو او انتظامیه ته هم د حکم ورکړی شوی چې هغه ټول خلک چې سن ترازی باید اوسارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سن ته بزانګړې توګه کراچي ترشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وايي چې پولا بند ده او هیڅوک نشي راتلی. خدا زمنګ لپاره ډیرا مهمه بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په هما مشال لیډیو ته ویل چې دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دي او موږ دا
خبر بار بار کو چې هغه گاونډي هیوا دونه چې کم د افغانستان سره دی نو هغه پیل هم د افغان کډوالو خدمت کړي او هغه ته ملمستیا ور کړی و نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو پته ده چې هلته کې هم خلک ډیر زیات شمیر کې بې کوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات یې هغه هم داسې فلوئډ شان دي انسرټن دي نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغه ته پناه ورکړي هغه ته لار ورکړي که هغوی راتلل غواړي هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي باید چې دې ته هغه لار ورکړي
یوازې دانه سور جوړاندې د بلوچستان په بیلا بیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوی او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلی چې له طالبانو له واک تر لاسه کولو وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سنتا راغلی وو بلخوا د تیرو سور زره هڅې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي خو پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد پاسپورت ویزا افغان تذکره یا پاکستانی شناختی کارت لري د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لک افغان کډوال میشتي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211115
ازادي رادیو ته غواکی است اوس هم د سر صلیب نړیوال کمیټې راپور ته غوښی په افغانستان کې د سر صلیب نړیوال کمیټې آی سی آر سی په نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوال بانک غ کړی چې له افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي او د دې هیواد د روغتیايي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي دغه کمیټې مشر پیټر مورر چې افغانستان ته په څلور ورځني سفر تللی په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرستې بندې شوې او دا هیواد له یو کړکېچن وضعیت سره مخ دی د سر صلیب او سری میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې ویلي وو جګړې وچکالۍ او د کرونا وبا 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
د طالبانو لخوا د نظام له نسکورېدو او بشري مرستو له درېدو سره دا مهال د نورو برخو ترڅنګ روغتي سکتور هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی د افغان جاپان روغتون سرطبيب طارق احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د کووېډ نو نس ناروغانو د درملنې لپاره امکانات په نشت حساب دي او دوی سره د نړیوال بانک مرستې درېدلې دي خغلی احمدی په وینا دوی د درملو او طبي تجهیزاتو لکه مخ سره مختی او لبلې خو د افغان جاپان روختون کارکونکو ماشونه هم له دریو میاشتو راهیسې نه دی ورکړ شوی
ټول نه د غوښتنه کوم چې موږ سره مرسته وکړي موږ سره موږ ته د لاس راکړي هغه ډاکټران لرو چې ټول ترین شوي دي هغه نرسان لرو چې ټول ترین شوي دي هغه خلک موږ د لاس نه ورنه کوو چې کوم موږ په دې دوه کالو کې موږ ورباندې زحمت وشت دي په دوه کالو کې موږ ورباندې مصرفونه کړی دي
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سر صلیب نړیوال کمیټې آی سی آر سی په نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوالو باندې هم غږ کړی چې له افغانستان سره خپل مرستې بیا پیل کړي او د روغتي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي د دغه کمیټې مشر پیټر مور چې افغانستان ته یې څلور ورځنی سفر درلود ویل چې له افغانستان سره میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرستې شوې او په افغانستان کې د لویدیځ تر ملاتړ لاندې حکومت له سقوط وروسته دغه هیواد له یو کړکېچن وضعیت سره مخ شوی نوموړي د دغه څلور ورځنی سفر پر مهال طالب چارواکو له هغې ډلې ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلې دي پیټر مور نن په یو خبری کانفرنس کې وویل د سر صلیب نړیواله کمیټه هیڅ کله د بندیزونو په اړه دریز نه نیسي خو د نړیوال سکتور لپاره د نړیوال بانک ملاتړ خورا اړین دی د سر صلیب او سری میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې هم ویلي چې بیلابیلو عواملو له امله 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د برخې مسؤلینو ویلي چې د دغه هیواد نیمای نفوس بشري مرستو ته اړ دی همداراز د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمای زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکي دي ملګرو ملتونو همداراز د دغه سازمان پر غړي او هیوادونو غږ کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبولي خو طالبانو بیا اوسنۍ وضعیت لنډمهاله بللې او ویلي چې د حکومت په جوړېدو سره به وضعیت عادي حالت ته وګرځي
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ڈولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چې ته خفن شي په ځوان حالات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا حالات بل ډول دی وراغاړي و نوځي جانانا حالات بل ډول دی گران هواد والو پکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا شان مات
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه به واوري. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استاد مطلق بن مجید القحطانی وایي سر لنن جمعې د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانستل کیږي. هغه چې کابل ته سفر کړی وو ویل په 90% د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال شوی دی. د هند هوایي شرکت ایر انډیا وایي د افغانستان د هوایي حریم د بندیدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 40 دقیقې په ځنډ رسیږي او له دې کبله د سفر لګښت زیات شوی دی. وروسته له دې چې د اګست 15 طالبانو کابل ونیو د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. هر هندي الوتکه چې اوس په 40 دقیقو ځنډ سفر کوي شاوخوا 300,000 هندي روپۍ اضافي لګښت پرې راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په دغه یواد کې د افغان او سوری کډوالو پر وضعیت خبري وکړي. په سوریه کې 3.5 میلیونه سوریاوال او 300,000 افغانان دیره دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي 3 تنه جګپوړي پوځي چارواکي بل افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماسوی په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. هغه دا خبره په د لیبیا پلازمینه ترابلس کې خبرلانو ته وکړه. خغلی ماسویل اوس چې د ټولو جرمنانو سیمایز پرسونل او په خاص ډول خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو مسولیت لري نو سفارت هلته ضرور دی. په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویلي د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 80% او د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي. او وروسته له دې چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلاوریزې لوبډلې له کپټانۍ استعفا وکړه، د افغانستان کرکټ بورډ وایي محمد نبی پر ځای کپټان کړی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې دویمه نیمایي پیلېږي. دویمه نیمایي کې د دوه اونیس پروګرامونه دي، ځانګړي یو د خزو لپاره نیمه نړۍ او بل کور کله رادیو خبرونه.
نیمه نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې ونې د خبرونه موضوع د واده شون جون څخه د کورنۍ د نملا تړستونز ته ځانګړی شوی ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې که د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي بي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړول شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی زمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتریخوالي ښکار شوی خزه که د کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري د اروایي په لور لکوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غک پیلېږي.
زه په خپل د کورنۍ ژوند کې د خپل خوان سره په مخالفت سره مخ شوم. هغه ډیر شدید مخالفت و، نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای به وای چې د تاسو ورونه دي. نو زه ولرم د خسر کوته می او لیور مې راوستل مې ته راست. نو از ما لیور دای په خوشبخت ژوند نه ده. هغه راغله خپل ورته وې. نو دا مشکلم په دې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف و چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لارې حل کړي. به هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو، او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی ټوب یې حل کړو. عفیفه تا ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وای خور یې د خسرګنۍ لا تاوتریخوالي سره مخ و، خو دوی وتوانې دل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو لارې حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړ، نو دا زما خور ماصله و. نو کله چې د دې واده وسو الک کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړ چې مونږ یې پرېږدو درس ته هر شي ته. نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر لګول د خپل الک البته او د دې کورنۍ. او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله، درس ته خو هیڅ نه پرېخوده، حتی از مونږ کور ته نه پرېخوده، خپلوان کرا ودونو ته هیڅ شي ته اجازه نه درلودل چې لاړ شي. نو د دې لته نو معلوم هغه بیا مونږ داس یو کار وکړه چې د دې خپلوان نوم یو څو نفر مشران، البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملامو پیدا کړه. نو مونږ خپل هغه مشران ورغله، نو دې ټول سره کیناول. بیا مولا چې دا خبرې واورېده، نو د لکه هغه کړه سرځنه شي کړه. بیا اوس شکر خدای.
د کابل ولایت اوسیدونکو زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسولیت دی. هغه له دې ډول حالات سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زغبل او درې د لایما او باید ودرېږي. موږ هم یعنی مثال درې څلور خورګانو واده کړای دا کنه. دا غاسي مثال یو کې مثال د شکر د نور کوم مشکل نه دی لیدلی، یو مثال چې دا غاسي مشکل مو مقابل کې ودرېدل. البته اول کې سړی خپل عقلی کنه کوئی سي باید زاورتي او بیا هغه کم ځوان یا کم سړی چې سال تا ته ترې خورې په لار راشي کنه خپل ما خزینه یا سال ظلم کوي دغه قبل کې باید درېدل نه اوس.
افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوي چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوي لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپل اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړي. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزئی وای د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي، خو کله چې خپل د دې لور نو غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنی چې دا د دې انجینۍ حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د دې شزې حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري، خو داسې نشي کولای چې دا غنجنه ونه وړي چې خپل حق استفاده وکي او دوی په دې باندې په جبري شکل د حق استفاده یعنی سبب وشي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولای، همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله سالی وایي کوي وخزه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري، ممکن لا غنو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور ژوند کې طبيعي خبر د پزینو کورونو کې خزي د ډیرو ستونزو او تاوتریخوال سره مخامخ کیږي. بنا ان خزي کوخه کوي ته څو د ستونزې حل کړي او د دوی وزنې د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هله او امید هم هغه مور پلار وي. خزي ډیر حساسه روحیه او روان لري، کچيري په مناسب ډول مناتړ و نشي دغه خزي د انزوا خواته ځي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اخته کیږي او حتی په ځینې مواردو کې دا خزي ځنوژنې ته هم لاس اچوي. بنا ان په داسې حالاتو کې کورنیو ته خصوصا مور پلار ته لازم ده تر څو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنې د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي.
دا چې د ښځې او میړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی، د تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د خاون او خزی په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د خزی او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازم نه ده چې د دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمیع الرحمن الرحمانی مې د کابل کار تجار اوسیدونکی. ځینې وخت خوښي او خسر اړکیږي چې په ځینې مسایلو کې مداخله وکړي، کله چې د ښځې او مېړه ترمنځ کومې ستونزې رامنځته کیږي یا دې ته دغه ستونزې رسیږي چې دوی له یو بل څخه جلا کیږي، نو دې وخت کې کولی شي چې خوښي او خسر خپله انګور ته او زوی ته ورداخل شي په اصلي مسایلو کې، شخصي مسایلو کې د دوی ترمنځ جوړجاړی وکړي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی سعادت، که په سر کې راته وایست چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولی شي؟
د توتریخوالی پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې توتریخوالی ته رشد ورکول دی. کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعا د لور سره توتریخوالی صورت نیولې وي، نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتل شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي، نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پېښې او قضیې شاهدان یو، یعنې زموږ نجونې ډېری وخت د توتریخوالي لاندې قرار لري او دوی په همدغې توتریخوالي باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوې دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی. په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. نو د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی د بعضې د عواملو له وجې نه او یا هم د بازې ملحوظاتو له نظر دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغلی سعادت، ستاسو په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅ کله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجیبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي، یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي تر څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي تر څو په راتلونکي کې له داسې وضعیت یا له داسې حالات سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅ کله د خپل اولاد بد نه غواړي. خدای چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالی لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوی یا نه، آیا د لور د ژوند لپاره کوم تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کېدای شي کومه بل ستونزه ولري. نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي، او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي، تر څو وشي کولی چې دغه راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري ته په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي.
مینړی اوریدونکو، د دې ونی خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نملا تړستونځ ته ځانګړي شبي و هم دمروه. تربیه د خدای پامن.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوي
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوو. آیا داسې کسان مو لیدل دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزاحمت کوي؟ دغه کار به کورنۍ له کومې سرخوږی سره مخ کړي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو تن ټولن پوه سره پرې مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. درمانه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دي بلد، او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنیو ته مزاحمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکوریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړي خپله کیسه داسې راته کوي.
یو ورځ ما ته نشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا زنګ راغی، بیا راغی، نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه، ما ځواب ورکړه. چې ما ځواب ورکړ نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هر ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته، او ما به تلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نشي چې ما باندې غلط ګمان نه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو، ویل دا شمیره د چاله. نو ما ویل زه نه پیژنم، ما ته زنګ راځي. ویل خانو چې کله نه پیژنې، ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې مونږ ته ونه ویلې؟ ما باندې ډېر غصه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو، ان تر دې چې پر ما یې شک وکړ او بل دا چې تلیفون یې راڅخه واخیسته. نو د یو زنګ نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
دا سه پیخی په افغانی ټولنه کې ډیره تسترګو کیږي، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د خځې او خاوند ترمنځ هم ډیر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو شازیه د خپل خورلنې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری وانه نو دته یو نشنا شمارې زنګ وهلو. نو دته څنګه ځواب کړي او هر ځل به دته زنګ وه مزاحمت به کاو. نو په دې سره دته په کورنۍ کې ډیر غټ جنجال جوړ شو. ټول د علامات کړه په دې شک وکړ او داسې کارونه ډیر شوي دي. او داسې خلک ډیر شپ ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي، زنګ وهي او کلچ د ښځې غږ واوري، نو کله کې ویني چې بیا بي خدمت مزاحمت کوي. دا ډیر بد کار دی او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه سم ګټه واخلي.
هم داشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکو روح الله بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنۍ ته د تلیفون له لارې مزاحمت کوي بیلابیل دلایل لري چې یوې هم ناپوهي او بیکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپیژندو شمیرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستې دي او په ټولنیزو نزاکتونو په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي، نو د دغه ټلیفون پر کرخه باندې کورنۍ ته دوی مزاحمتونه کوي او یا کله کله چې داسې کوم شمیره دایره کړي چې هغه غلطه وي نو پسې کورنۍ ته زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیک باندې کومه خزه وي، نو دوی وار وار کوشش کوي چې لامدې لارې دې ته زنګ ووهي. لامل نه هم ممداد چې دغه دا ډیری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستي دي او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغه سي د کورنۍ یو میری یو بل تور کی اولدی لاری هغه ته مزایمتونه او هغه ته ستونزې جوړې کی. دا په اصل کې یو ناوړه کار دی او دوی باید خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خويندې لري او کچې ته دوی ته دغه سم مزایمت وشي نو چې دا سمره بد کار دی.
رحلا وای په ټلیفون نورو ته مزایمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي او کورنۍ تاوتریخوالو ته لار هواروي.
د ټلیفون پر کرخه داسې کورنۍ ته مزایمتونه او دغه سي بي ځای زنګ وهل کول شي چې د کورنۍ لپاره ډیر لوی سرخوګي جوړ کړي، لوی مشکلات رامنځته کړي او د دوی ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغیز وکړي. او ځکه موږ تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزایمتونه په اکثریت کورنۍ کې د دې لامل شوي چې د کورنۍ اړیکې سره سړی شي او د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې لمنځه لاړ شي. نو اکثریت وخت چې دغه زنګونه راځي د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ ښځینه طبقه دغه خلکو سره اتمن یا کوم اړیکه لري یا کوم ارتباط لري، نو هغوی پرته لدی چې د دې فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنۍ ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه خلاص واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمیر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژي لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي، خزینه قشرونو ته او کورنیو ته بې ځایه زنګونه وهي او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني ترڅو نورو کورنیو ته بې ځایه زنګونه ونه وایي، آزار او وضعیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
نو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنۍ ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. پټولنه کې ځینې کسان چې خصوصا هلکان یا نارینهګان چې کله یې شمیرې ته زنګ وهي هلته چې د جلې یا ښځې غږ واوري نو بیا پرله پسې زنګونه وهي، یعنی مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسو؟ استاد چې ولې دوی داسې کار کوي؟
افغانستان کې ډېرې ناخوالې ډېرې ستونزې شته چې د هغو څخه یو همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېر ټیټه کچه د پوهې او بل فرهنګي غنی فرهنګ چې موږ ته وایي کنه چې خلک هر څه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چاته مزاحمت ونه کړي. دا د فرهنګي لحاظ دا ټولنه هم بیچاره ستونزې لري، غریبه ده بیچاره. نو دا خو ډېر بد کار دی، ډېر ناروا کار دی. موږ که وایو چې موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، د اسلامي لحاظ هم دا کار ښه نه ده. که وایو چې موږ په یو انساني ټولنه کې ژوند کوو، د انساني لحاظ هم دا ښه کار نه ده.
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته د ناپیژندې شمارې نه زنګونه راځي، د کورنۍ ته څه لازم دي چې دوی څه باید وکړي؟ ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې، دلته تاوتریخوالی منځته راځي.
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول، په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، په یو بل اعتماد لري، یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي. نو دوی ته لازمه ده چې دفتن کې داسې یو حالات کې یو تلیفون راځي، دوی باید نارامه نه شي. دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمېره ده، بېرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ وي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پېژنې، د موږ سره اړیکې لرې، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یوازې د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کده اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې دغه شمېره هغه مسؤولینو سره، امنیتي حوزو سره، د وزارت مخابراتو د شبکو سره په تماس شي او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی پلټنه وکړي. هغه که مزاحمت دوامدار وي، که مزاحمت دوامدار نه وي، یو زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمېره په بلک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګونه وهي. اما بهتره به دا وي چې کورنۍ یوازې دې چې په خپل د کورنۍ په غړو باندې یا په خپل خور یا په خپل میرمن یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک ستاسو زنګ و، خپلوان راکوي ماته شمېره چې زه ورسره، او که نه نابلده شمېره وه، هغه څوک چې نه پېژني هغه مخکې طریقه چې مو ویلې، په هماغه ترتیب باید دوی کړنې وکړي یا اقدام وکړي تر څو هغه د کورنۍ هغه شیرازه ورته وایو چې دا د منځه لاړ نه شي، سو اعتماد منځته رانه شي او په مینه او محبت ژوند وکړي.
وروستۍ پوښتنه دا چې استاد، داسې خلکو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي؟ داسې کسان چې کورنۍ ته مزاحمت کوي، زنګونه وهي، هغه که نجونې وي که خویندې وي، نو دغه کسان ته چې مزاحمت کوي دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
ما ټولو افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام، دا مې پیام ده، دا مې مسج ده، دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده ورونو. ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره داسې کلمه نه پیدا کوم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې څوک نه پېژنې ورته داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې خدای نه کړه د تا خور، د تا مور، د تا ورېندار، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي ته به څه عکس العمل وکړي؟ حتمن عکس العمل کوي. نو وخت چې په ځان یې نه لورې، په بل چا باید دا لورېنه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خوا نه دا مزاحمت ښه کار نه ده، د بلې خوا نه د تا شخصیت ډېر ټیټېږي. ته څنګه په کوم جرأت یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وایي چې هغه نه پېژني او هغې سره ته څه ګونه اړیکې یا څه خاص لري د هغې نه؟ خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
ناوریدونکو دا د دې ونې د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
کو بلا واخلم جانان زما ود زکرار راشا مهربان زما دستر کو تور دست بینو میں اس کے بنا